خطریزه ډلې د تنه د پرېخي چې په بشپړه توګه په شام او عراق ولکاټینګ کړی او په بغداد کې په دوو موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شو دي ولکې چې دغه بریدونو هدف امنیتي ځواکونه وو.
روزونکو د سلورنی مو وجود خبرونو لندیز مو د فرخند حسد نووریدو او د پاکستان خبرو شو د زنو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د سراج زهیر نور.
نن د پاکستان اکثره مقامی ورسپانو خپل اداري په پانا مالکس باندې لیکلي چې پکې د پیښور نخ پریدون کې مشرک ورسپانو خپل اداري کې وایي چې حکومت به لزنده د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ته د پانا مالکس د بلټنو لپاره خط ولیکلو، خو د دې انکوایري کمیشن دایره دومره پراخه وساتله چې کمیشن لبا په بلټنو کولو کې کلونه لګي او د دې لقبل یره د چې د پانا مالکس بلټنې د زنګ کار شي. د اداري په وینا چې پانا مالکس کې راغلو د ټولو پاکستانیانو پلټنې په کار دي، خو دا وخت ضروری ده چې د حکمرانانو او د مخالف ډلې چې د کومو سیاستدانانو نمونه په دې کې راغلي دي چې له هغوی پلټنې پیل شي او په کار خو داره چې لومړی د وزیر اعظم د کورنۍ د کسانو پلټنې وکړل شي او له هغې وروسته د مخالف ډلې د غړو د معاملاتو جاج واغستل شي او له دې وروسته بیا د پارلیمان د غړو او بیا د نورو پاکستانیانو جاج اغستل په کار دي. دریا اخري کې لیکي باید چې د هر چا احتساب وکړل شي او د دې سره سره چې د نیب سره کومې مقدمې پرتې دي په کار ده چې د هغې هم فیصله وکړل شي چې دارنګ د دې ملک لوټل شوې پیسې بیرته دې وطن ته راوړل شي، نو له دې ملک به غربت او بیروزګاری ختم شي او دا ملک به له قرضو هم خلاص شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې داین مطابق په ملک کې حکومتي وسایل تقسیمېږي او د دې وفاقي فنډونو په ذریعه د راتلونکو منصوبې او مالیاتي چارې ټاکل کیږي او د دې مقصد لپاره د وفاق او صوبو په نمائندګانو باندې مشتمل یو قومي مالیاتي کمیشن جوړ شوی. د ادارې په وینا چې هر کال د بجټ نه وړاندې د نفسي ایوارډ په حق لا د دې کمیشن غونډه رابلل کیږي، خو تیر کال د صدارتي ارډیننس په ذریعه د دې کمیشن غونډه د یو کال لپاره ځنډولې شوې وه او د پخوانی ایوارډونو تر لاندې صوبو ته فنډونه ورکړي وو. ادارې زیاتوي چې اوس د اتم ایوارډ لپاره د مخالف ډلې مشر خورشید شاه وزیر اعظم ته یو خط لیږلی دی چې پکې ورته ویلي دي چې د ان اف سی ایوارډ ټاکل شوی وخت ختم شوی، باید چې د نوي ایوارډ اعلان زر تر زره وکړي. ادریا اخري کې لیکي چې د ان اف سی ایوارډ د یوې صوبې حق کیږي او د دې فنډونو په ذریعه هغه خپل ترقیاتي کارونه کوي. نو اپوزیشن مشر یو اهمه او ضروري مسله په ګوته کړه، نو باید چې اوس وزیر اعظم په دې مسله باندې توجه ورکړي او د نوي ان اف سی ایوارډ اعلان وکړي چې دا رنګ صوبو ته د خپل ضرورتونو پوره کولو او ترقیاتي منصوبو لپاره په وخت فند ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ټایم آف انډیا ورسپانې د پاکستان او هند ترمنځ د امن مذاکراتو موضوع څېړلې ده. ورسپانې لیکي پاکستان وایي چې دغه خبرې اترې نه دي ځنډېدلې. بلخوا د راند په نوم یو څېړنیز مرکز په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونو او نورو ورپېښو ګواښونو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو لنډیز درته ملیحا امیرزاده وړاندې کړي.
ٹائمز آف انڈیا ورسپانه لیکي د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ وضاحتي بیان ورکړي چې له هند سره مذاکرات نه دي ځنډېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو په اړه د پاکستان لخوا متضاد بیانونه مخې ته را روان وو. وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز روانو نه ویلیو چې خبرې اترې نه دي منسوخ شوې، خو دا ویل کېدی شي چې دغه پروسه ځنډېدلې ځکه چې تر پټانکوټ برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ رابطې نه دي شوې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ ویلي چې خبرې اترې نه دي ځنډېدلې او دا چې د پیښې پلټنو لپاره له پاکستان نه هند ته د لیږل شوې ډلې دوره په یو مثبت او همکارۍ په ماحول کې وشوه. نوموړي وویل چې د هر قسمه ترهګرۍ خلاف د همکارۍ هرکلی کوي. بلخوا رند نومي څېړنیز مرکز لیکي د 1300 کلونو راهیسې امریکا او د نیټو ائتلافي هیوادونو په افغانستان کې خپلې پوځي هلې ځلې کمې کړې دي. په نتیجه کې طالبانو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه سیوا کړي دي چې افغان حکومتي ځواکونو ته سخت مرجوب لرسولي او د هیواد په کلیوالو سیمو کې کنټرول زیات شوی دی. تیر کال طالبانو د لنډ وخت لپاره په کندوز ښار قبضه کړې وه او په دې وروستیو کې د هیواد په جنوب کې هلمند ولایت هم ګواښ ورپېښ کړی دی. اداره لیکي امریکا، چین او پاکستان د افغان ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره په ګډه هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې وشي. پاکستان په دغو هڅو کې یو مهم رول لري. د ادارې په خبره د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې چارواکي طالبان دغو مذاکراتو ته هڅوي، خو تر اوسه د خپلو ټولو وسایلو استعمالولو په لړ کې شمنتیا نه ده ښودلې. رند سیړنیز مرکز لیکي پاکستان چې دغه طالبان خپله یوه اساسه ګڼي، تر اوسه هغه طالبان نه دي نیولې او یا یې ایستلې چې مذاکراتو ته کیناستل نه غواړي. اداره لیکي تر څو چې داسې نه وي شوی، تر هغې داسې نه ښکاري چې په دغه پروسه کې څه پرمختګ وشي.
له پاکستان خبریدونکي د نیوز ورسپانې لیکي د پوځ د ځینو افسرانو له خپلو عهدو لرې کولو خبر مخې ته راغلی، خو په دغو کې زیاتره تیر کال د درغلیو په تور لرې کړل شوي ول. ورسپانې لیکي ځینو پوځي افسرانو له اختیاراتو ناجایزه ګټه پورته کړې او د درغلو او سمګلنګ له لارې پیسې جوړې کړې وې. د لیکنې نورې برخې له فرخنده اسد ناورو.
د نیوز ورځپاڼې لیکي د تیر زیارت تورزنه چې کله د پاکستان د پوز افسران خپل دندو لری کړل شول، نو له دغه وروسته په میډیا کې تود بحثونه روان دي. په دغه فیصله ځینې خلک نیوکه کوي او ځینې خګنی. په دغه کې د پوز ځینې لوړپوړي چارواکي چې پکې یو لیفټننت جنرال او یو میجر جنرال هم شامل دي، چې پرې د درغلي او تورونه لګول شوې دي لری کړل شول. په دغه دوانو دا تور دي چې کله د بلوچستان په اف سی کې کار کوو، نو د خپل عہدې او واکې غلط استعمال کړي دي. نیوز رسپان لیکي کیساس دا سیدا چې کلا د 2014 کال د نومبر په 26مه په کوټه کې د اف سی د آی جی د میجر جنرال اجاز شاهد د زوی سره یو ګران بیا سپورتس گاډي وو، نو هغه پرې د پوز دوه حاضر سرویس افسران کرنل شکیل او میجر یاسر وهل او هغه وجل شول. د دغه دوانو وجل شو پوزي افسرانو کورنۍ ته پوز مشرتا یو درخواست ولیکو او وی ویل چې د دوی زامن د شهیدان وګرځول شي، ځکه چې دوی هم د کار په وخت وجل شوې دي. د پوز مشر جنرال راحیل شریف ته دغه پیښې د پلټنو امن ورک، نو دا معلومه شو چې دغه دواړه د میجر جنرال اجاز شاهد زوی په خپل ګاډي وهل دي. له دغه وروسته نه یوازې د میجر جنرال اجاز بدلی وکړل شو، بلکې هغه د دغه پیښې د سپیناوي لپاره هم راوغوښت، خو هغه په دغه وخت خبره سپینه نه کړه چې د زوی سره دومره ګران سپورتس موټر له کومې خوا راغلی. په دغه پلټنو کې دا هم معلومه شو چې میجر جنرال اجاز نه یوازې په درغلیو کې ککړ دی، بلکې د سمګلنګ د لارې هم په پیسو ګټلو کې لاس لري. نیوز لیکي په دغه پلټنو کې دا هم معلومه شو چې د میجر جنرال اجاز نه وړاندې د بلوچستان پخوانی د اف سی مشر عبید الله خټک هم په داسې درغلیو او کرپشن کې لاس لرلو، او په 2015 کال کې هغه هم د خپل عہدې نه چې په هغه وخت کې په یو بل ډېر حساس پوسټ کې کار کوو لری کړل شو. نیوز رسپانه لیکي دغه لری کړل شوی پوځي افسران په اصل کې وړاندې د مختلفو وجوهاتو لامل لری کړل شوی وو، خو د ځینو په اړه معلومات تیر کال او د ځینو په اړه اوس مخې ته راغلل. د آرمی اکټ له مخې که یو پوځي افسر په درغلیو او یا نور غیر قانوني کارونو کې ککړ وګرځول شو، نو هغه له خپلې دندې لری کېدای شي، کورټ مارشلي هم کېدای شي، حتی تر 15 کالو د قید سزا هم ورته کېدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او اوس ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم چې د کونړ په اړه باندې دی. په کونړ کې یو شمیر قبایلی مشرانو د حکومت نه غوښتنې کړې دي او چې د دوی په سیمو کې د پاکستان لخوا تیرې کیږي. دا تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وزیر او له کابل څخه راغلی پلاوی ته وویل کونړ کوزی پښتونخوا سره نږدې 200 کیلومتره غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري چې تل د دولت مخالفین له همدې پولی راوړي، دلته بریدونه کوي او بیا بیرته له پولی اوړي، چې همدې خبرې د کونړ امنیت خراب کړی دی. هغه وایي کونړ کې ستونزې زیاتې دي، خو د مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو له پامه غورځېدلې دي. قومی مشر حاجی عطا الله د قومونو او قبایل وزیر ته وویل پاکستان لګی دی او د افغانستان خاور لاندې کوي او غواړي چې د ډیورند کرخه د کونړ سیند ته راورسوي، خو افغان دولت ورته لاس تړلی او چوپه خوله ناست دی او د چارواکو نه حرکت ولسونه اندېښمن کړي دي.
د کلونا خلق د دارونا را پاتری د شونکری زی کمیسان دا کوم آلتا نور خلق د طالبان تحریک پت عملا والی او زیر زیقی سرحدی سین در آورد.
د کونړ پوخانی والی شجاع الملک جلالا ویل کونړ کې سرحدي ستونزې زیاتې دي، خو د سرحدي پولیسو شمیر کم دی او کوم کسان چې په دندو ګمارل شوي هغوی هم په نورو ولایتونو کې د زورواکو او د ځمکو د غاصبینو ساتنه کوي. د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل د خلکو د غوښتنو او پوښتنو په جواب کې وویل،
هغه څه چې ما پورې اړه لري زه، او هغه څه چې په نورو ورګنو پورې اړه لري لکه د فایدامي په وزارت پورې، د کلیو پراختیا په وزارت پورې، د عام روغتیا او همدارنګه د ښوونې او روزنې د معرف په وزارت پورې، انشاءالله هغه به تر هغه ځای پورې رسوم، تر کابینې به یې رسوم، تر ولسمشر به یې رسوم.
خاغلی ګلاب منګل خلکو ته وویل یو شمیر ګاونډیان او وسلوال مخالفین کوښښ کوي چې روان کال کې په هیواد کې امنیتي ستونزې زیاتې کړي، خو ولسونه باید د خپل دولت او ځواکونو تر څنګ ودرېږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، او اوس وخت راغلی دی د ونی د خپرونې د باختر ستوري. دا ادبي او کلتوري خپرونه هر اونۍ تاسو لپاره لیکوال، شاعر او خبریال باز محمد عابد برابروي. د نن په دې باختر ستوري ادبي خپرونه کې به تاسو د استاد آصف صمیم لپاره جوړې شوې د یو ستاینې د غونډې حال واورئ. دې ترڅنګ د پښتنو مېرمنو لخوا چې کوم د امن او سولې په اړه باندې جوړه شوې مشاعره وه، د هغې حال هم په دې خپرونه کې راغونډ شوی. د دې ترڅنګ څو نور موضوعات هم لري، نو راځئ چې واورو د باختر ستوري.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خپرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خپرونه کې به د استاد محمد آصف صمیم په ویاړ د جوړې شوې غونډې رپورټ ولرو. بیا به له استاد نجیب منلی سره د پښتو د بې بندوباره کتابونو د چاپ په اړه لنډه شان مرکه وړاندې کړو، او په آخره کې به د ښځینه او نارینه شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعرې رپورټ هم ولرو. رپورٹ ترازو. استاد محمد آصف صمیم چې د تیرو سبان دي سلورو لسیزو راهیسې د ادب د پرمختیا او ودې لپاره یې مټې رانغښتي، لا هم ستړی نه دی. د پېښوره نیولې تر کابل، کندهار، کندوز، پکتیا او تر خوست پورې لویو غونډو او مشاعرو ته ځان رسوي، او د خپلې عالمانه ویناوو څخه ځوانان برخمن کوي. پر دې سربېره یې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د حمزه په نوم یو ستر کتابتون هم د خلکو پر مخ پرانستی دی. تېره اونۍ په کامه کې قلم ښوونیز مرکز او د ځوانانو شورا په ګډه د استاد محمد آصف صمیم په ویاړ غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د استاد محمد آصف صمیم ویاړ غونډه چې په کامې ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، پر لیکوالو او فرهنګیانو سربیره په کې د یادې ولسوالۍ یو شمیر قومي مشرانو او ځوانانو هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې یو شمیر لیکوالو د استاد محمد آصف صمیم په ژوند مقالې او ویناوې واورولې. د کامې ولسوالۍ د ځوانانو شورا مشر موسم عبدالرحیمزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د استاد لمانځه غونډه یې په دې خاطر جوړه کړې چې ځوان نسل د هغه د ادبي او فرهنګي هڅو خبر کړي.
استاد محمد آصف صمیم چې نه یوازې د افغانستان په سطحه بلکې د نړیوال په سطحه باندې یو ادیب دی، یو لیکوال ده. نو موږ هم د کامې ولسوالۍ ځوانانو شورا د دوه میاشتې په جریان کې موږ تصمیمونه تر څو دغه استاد دغه لیکوال د په ویاړ غونډه موږ برابر کړو، د اول موضوع تر څو نور هم دا تشویق شي، تر څو زموږ دغه ځوانانو لپاره د تعلیم باره کې زمینه برابر کړي، موږ سره کار وکړو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل مشال راډیو سره په خبرو کې استاد صمیم د یو سیړونکي تر څنګ ټولنیز کره کتونکی هم یاد کړ. وی ویل،
که د تحقیق برخې ته راشو، استاز د یو ښه محقق په توګه ډېر ښایسته تحقیق کړی دی. د کره کتنې په برخه کې استاز ډېره ښه کره کتنه کړې ده، امی ادبي کړې ده، امی ټولنیزه کره کتنه کړې ده. د ټولنیزه کره کتنې په برخه کې استاز له هیچ چا نه دی ډر شوی، مخامخ یې په خلکو باندې نیوکې کړي دي. د هغې له جملې نه یو هم ملا عمر ته یو لیکو چې ده ورته پکې لیکلي وو چې اے ملا عمر، ځکه زه درته امیر المؤمنین نه وایم چې زه د هغه بایي جرګې غړی نه یم چې ستا د تخاطب لپاره کندهار ته درغلی وو. زه ستا د شخصي ژوند سره هم کوم مشکل نه لرم، ځکه ستا شخصي ژوند چې دی یوازې ستا په شخصي مسایلو راڅرخي. اما نن چې دی د ملت د زمامدارۍ مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، نو ځکه تا ته وایم چې اے ملا عمره د خدای نه ویرېږه. دا هغه خبرې وي چې استاذ کړي دي او په داسې سختو او ضیقو شرایطو کې.
مولوي محمد غنی فاروقي د دې خبرې راز په خپلو خبرو کې سرګن کړ چې استاد سمیم ولی په هر چا ګران دی.
یو سال به هر چا سره وي چې استاد ولی په خلکو ګران دی. ما چې خپل د استاد سره کله ناسته کړې ده، نو استاد د علم او ادب یوه ژوندۍ مدرسه ده او د تواضع یو داسې سمبول دی چې د ده ناسته ولاړه انسانیت ته د تواضع پیغام ورکوي او د ده تواضع له هغه اخلاقو نه سرچینه اخلي چې هغه الله تعالی ده باندې د محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام د نبوي اخلاقو پلوشې ورشیندلی دي.
په دغه لمانځغونډه کې اکثرو ویناوالو په شفاهي توګه د استاد سمیم په ژوند او پن خبرې وکړې، خو لیکوال او مدني پال ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې که په راتلونکي کې د ورته شخصیتونو په ویاړ غونډې جوړیږي، لیکوالو ته پکار دي چې په بیلابیلو برخو یې مقالې ولیکي.
یو شی چې هغه په دغه ټولنه کې د اعتبار وړ دی، هغه د سمیم صاحب غوندې څیرې دي، دغه شخصیتونه دي چې موږ وښو کلی او چاته بیلګه کړو چې دغه په عادت کې دغسې ځان رسولی، دغه دغه که سیاست کړی دی، په دغه معیار یې کړی دی، دغه که څېړنه کړې ده، د دغه دغه ریفرنسونو په استناد یې کړې ده، که لیکوالۍ باندې حساب کې سمیم صاحب خپل هغه څه چې لري کری لري سوچې لري. په راتلونکي کې که غونډه زما یو وړاندیز دا دی چې د تدارکات او کمیټه باید ولري او تدارکاتو کمیټه مخکې د مخکې نه د غونډې په لا خوالي فکر وکړي او داسې مواد راټول کړي چې واقعا موږ د سمیم صاحب یو ښکار او څرګند انځور ځوانانو کول ته وړاندې کوو او بیا زموږ ځوانان په اسوده زړه د سمیم صاحب په پل د پلي خودو کوشش وکړي.
د غونډې په اخیر کې استاد محمد اسب سمیم د غونډې له جوړونکو او ویناوالو مننه وکړه.
ما اوریدلی چې د یوې ښځې خاوند مړو او دوستان یې په مرګ راټول او تعریفونه یې کول چې داسې ننګیالی او داسې غیرتي وو او داسې او داسې و. مې وایي هغه کونډې خپل زوی ته وویل چې د پلار نه د څادر ځي که دا سړی لکه چې د بل مړي تعریف کړي. ځینې خبرې خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه، دا نهایت مینه مو وکړه. زه د خدای مې شاهد دی که د پیغمبر ارشاد نه وای چې څوک چې د انسان مننه ونه کړي د خدای هم نشي کولی. خو ما پور دی داسې د ستاسو مننه وکړم.
استاد محمد اسب سمیم په خپل ادبي او علمي ژوند کې په لزګونو علمي، سیړنیز، تخلیقي او تنقیدي برخو کې کتابونه لیکلي چې څو عنوانه یې د نمونې په توګه یادولی شو. د رحمان بابا د دیوان نوم خود، مړی مبول ژوندي دي لومړی او دویم ټوک، د پټې خزانې میزان ریښتیا میزان دی، د کره لیکنۍ ژبې جاج، لغوي زیرمه، د عبدالحمید مومند فرهنګ، د عبدالحمید مومند کلیات سریزه څېړنه او ویپانګه، ګام پر ګام له خوشحال سره، ریښتیانۍ کیسې، د پیغمبري مکتب ریښتینی اتلان، د مذهب په جامه کې د استعمار مزدوران، وهابیت، د افغانستان میړني او ریښتیا خبرې، پښتو لوس د شپږم ټولګي لپاره او پښتو لوس د څلورم ټولګي لپاره د چاپ په ګاڼه سنبال شوي او پر دې سربیره یې لسګوني آثار ناچاپه دي چې د استاد سمیم په خبره لس کتابونو باندې کار پیل کړی چې چاپ ته د تیاری په بیلابیلو مرحلو کې دي. استاد محمد اسب سمیم د کډوالۍ پر مهال د سپیدې په نوم د یوې کلتوري او ادبي مجلې مسؤول چلوونکی و او تر هغې وروسته یې د ګندهارا په نوم علمي، کلتوري او څېړنیزه مجله هم چلوله. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم له استاد نجیب منلی سره د پښتو د بې بندوبارو کتابونو د چاپ د مخنیوي په اړه لنډه شان مرکه.
استاد زموږ ډیره منتقدین دا وایي چې دولت ته پکار دی چې د غسی او سنسر بوت یا د ارزونې کمیټه ولري او هغه کتاب د نظر تیر کی او به چاپ کی. د غسی د یوې کمیټي ضرورت تاسو محسوسوي؟
د دیموکراسي په چوکاټ کې د غسی کمیټو لپاره ځای نشته. موږ قوانين لرو، د نشرات قوانين لرو، د رسنیو قوانين لرو، موږ د جزا قوانين لرو، مدني قوانين لرو، هغه زموږ د حقونو د ساتلو لپاره کافي دي. د سنسور لپاره موږ اړتیا نه لرو چې کمیټه جوړ کړو او یو څوک صدا واکور کو چې د نور خلی وتړي، مګر ټولنه باید ته متوجي وسی چې هغه څه چې ورکول کیږي ټول د خستلو نه دي. په طبي ډول د سلیکشن کیږي، د انتخاب خپل کیږي. نو په دې خاطر زف کوم چې هغه څه چې موږ ډیر زیات اړتیا لرو او باید په دې هیواد کې ورته وده ورکو، هغه کره کتنه ده. موږ باید د کره کتنې د کولو او د اورېدلو فرهنګ په دې ټولنه کې رایج کړو، او د کره کتنې په رڼا کې به خلک هغه کتابونه غوره کړي چې یو څوک ورته مشوره ورکوي، یو څوک ستایي، یو څوک نستایي، یا بعض کتابونه چې یو څوک مخالفت کوي. نو لوستونکي به په رڼا کې خپل انتخاب وکړي، او په دغه شرایطو کې بیا هغه کتابونه چې بیا ارزښت دي، هغه کتابونه چې د ټولنې له معیارونو سره برابر نه دي، هغه په خپله لمنځه ځي. نو زه فکر کوم چې د دیموکراسۍ طبیعي لاره د ادب د ودې لپاره تر ټولو غوره لار ده، او د حکومت مداخله په دې برخه کې زما لپاره د منلو وړ نه ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیرونه د ننګرهار په اطلاعات او کلتور ریاست لنکن مرکز کې کور ادبي بهیر د خزینه او نارینه شاعرانو ترمنځ ګډه مشاعره جوړه کړې وه چې حالې په ریپورت کې درکو. دغه مشاعره د ننګرهار په اطلاعات او کلتور ریاست کې د لنکن خونیز مرکز کې د کور ادبی بهیر له لوري جوړه شوې وه چې په لزګونو خزینه او نارینه شاعرانو پکې شعرونه وویل. د کور ادبی بهیر مشر مقدسی احمد زی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل دوی هر کال پسرلنی مشاعری جوړوي، خدا زلیل نارینه شاعرانو سره په ګډه جوړه کړی دا.
تیر کال هم موږ په سرلنۍ مشاعره لرله چې سږ کال موږ خویندو په شمول ورونه هم راغوښتي وو، او له هغوی سره مو ګډ خپل احساسات یو ځای کړل، یو بل سره مو شعرونه تبادله کړل. په دې کې د امن، د سولې، د هیواد پالنې شعرونه ولوستل شو، خویندو ورونه یو ځای شعرونه ولوستل، او د کور خزینه ادبي ټولنه دې ته ژمنه ده چې دغه هڅې او دغه مشاعرې به دوامداري وساتي.
په مشاعره کې لا بیلو شاعرانو خپل شعرونه وویل. احمد شاه قرار ک په خپل شعر کې پکانو وشتل شوه او کتردار رسیدلې خدایار لمنې نه د پرېخي.
ما میرا ټول کړه د عشق له دایره لمنه، ما هم تړلې د زړه د دروازې لمنه، دا د ګلاب په شان زلمی را ل په غره کې خخ کئ، نور خو ډکه د دغه هدیرې لمنه. پکانو وویشت مار چاو تردار لاړم، ما دې ترې نه خودل یار ان تر دې لمنه.
راز الله منصور د خاطرې فیضی شعر وایي چې دا اوریدونکو لدرون استقبال سره مخ شو.
مزه به څنګه څوک د مینې له کرکټه واخلي چې د نظر په توپ دیار د زړه وکټه واخلي. مننه. وایي مزه به څنګه څوک د مینې له کرکټه واخلي او چې د نظر په توپ دیار د زړه وکټه واخلي. پر تا مین دی مدام ستا په باب سوچونه کوي، فیضی حال دی هر ماښام له انټرنیټ واخلي.
مقدسه په خپل شعر کې د سولې داسې ارمانجنه ده چې پراتلو به یې سیمې په خپل سالو سره پیوند کړي.
د بې وسۍ رانه جوړ شوی د انسان وجود کې پیدا مې نه کړو، ډېر مې ولټو ځان وجود کې. څه موده کېږي د ښایست مې صفتونه کېږي، څه موده کېږي د ښایست مې صفتونه کېږي، څه موده کېږي ما حس کړی دی جانان وجود کې. که سوله راشي زه به سیمې په سالو پیوند کړم، زه په یوه سر ګرځومه دا ارمان وجود کې.
خو بلال ظاهری د یوې ځوانې تازه کونډې شوې د خولې فریاد په یوه نظم کې رانغاړلی و چې وروستۍ برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو.
یودم اواز شو نو بلال مړ دی او بم خوړلی، مور جانې عمره دا جل غشې سم خوړلی، بې هوشه پرېوتم، زړه مې دومره زور واخیستو، د ناویتوب سپینې جوړې مې تن کې اور واخیستو. چې پوهېدمه نه بلال او نه کټ د بلال، چا بویل خپی نو چا بویل مرد بلال بی دست پلاری لی بنی شو دو مور زرگی ہویم سوری شو خویندی سری لگنی نیتا سیدی پا چکو چکو جڑی دیتا سیدی بس جونده تیری که دش پوش مار کهو ما ناست مرگ تا انتظار کهو ما
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ امیر امرالله امید چې د لینکن ښوونیز مرکز مشري هم کوي شاعرانو ته بلنه ورکړه چې کله هم مشاعري جوړوي د مرکز دروازې پر مخ خلاصې دي.
خوشحاله یم چې کله کله داسې فرصتونه لرو چې زموږ خویندې زموږ ورونه په ګډه خپل غږ پورته کولی شي او خپل احساس خپلې غوښتنې خپل پیغام د شعر په ژبه وړاندې کوي. شاعران د چا د وژلو فتوا نه ورکوي. شاعران مینه ویشي، شاعران محبت ویشي، شاعران د خلکو د بیدارۍ غږ پورته کوي، شاعران د رنگونو او ښایستونو کیسې کوي. د ټولو نه هیله زما دا ده چې دغه سنټر ستاسې په خدمت کې دی، ستاسې ادبي غونډې وي، ستاسې مشاعرې وي. آن تر دې چې که تاسې جمعه هم وغواړئ موږ راځو او دغه ور ستاسې په مخ باندې پرانیزو.
حضرت یوسف یوسفزی د دغې پسرلنۍ مشاعرې لمنه د ممتاز اورکزي په دغو بیتونو راونغاړله. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسئ.